شان بیرکاب چوار لسم احمد چی بریم هر کلی مو کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نشي چې د روان بحران له کبله زیان منه شوې نه وي. په هغه بیان کې چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر ټویټر خپور کړ راغلي چې د ملګرو ملتو د ادارې په روان کال کې تر اوسه 1,000,000 افغانانو ته د خوړو مرستې رسولي خو زیاتوي چې بودیجه یې روانه میاشت پای ته رسېږي. طالبان وایي هغه وسلوال کسې نیولی چې د کونړ ولایت یو اوسېدونکی د پنجشنبې په ورځ په ډزو وواشه. د طالبانو د حکومت ویم صبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. د مقتول قاري یاسین خپلوان وایي چې نوموړی د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې د تلاشۍ په یو پوسته کې یو طالب سهواً د ده د موټر له اړخ په شیشه ولګېد او هغه ډزې پرې وکړې. یو امریکایي چارواکي وویل متحد ایالات له نورو هیوادونو هم غواړي چې هغه افغانان ومني چې د پخواني نظام تر سقوط وروسته له هیواده وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون په متحد عربي اماراتو کې له یو شمېر افغانانو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته د خپل هویت د نه ښودلو په شرط وویل چې دوی هره اونۍ له نږدې 60 هیوادونو سره خبرې کوي او تل دا خبره وریادوي چې دوی هم په دې کار کې ونډه واخلي. پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته تر اوسه شاوخوا 15,000 افغانان متحد ایالاتونو ته بیول شوي او زرګونه نور سم په متحد عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په کمپونو کې اوسېږي. په پېښور کې د پرونۍ خونړۍ برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش مانه. د پېښور ښار د قصهخانې بازار د شګانو په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د چاودنې د راپورونو له مخې 55 کسان وژلي او تر 200 ډېرې ټپیان کړي دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکی جومات ته پر موټر سایکل سپور راغی او د خپلو بمونو له الوزولو مخکې پر جماعت ډزې وکړې. د امریکا د متحد ایالاتونو مرستیال ولسمشر روانه اونۍ پولنډ او رومانیا ته سفر کوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې تر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس تر رسنیو د برخې د یوه مسؤل په وینا د اوکراین له ګاونډیو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي. دا سفر درې ورځې نه دی چې له چهارشنبې پیلېږي. تیره شپه ولسمشر جو بایدن د پولنډ ولسمشر اندری دودا سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا سدی رډو سارانه خبرې مجله اوري. افغانستان سره د مرستې د راغونډولو لپاره نړیوال کانفرنس جوړیږي. تر دې غونډې مخکې د شغورنې نړیوالې کمیټې پر نړیوالو غږ کړی چې افغانان مه هیروي. وړاندې د دې جزئیات تر سره شریکوو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 ملکیانو ته مرجوب لاړولې.
اسلامي امارات موږ ته د خبرو پلا په غاړه اخیستې چې تاسې ټوپک مه ګرځوئ، موږ به ذمهوار یو، موږ باندې لاسونه تړلي دا پاتې نه لګېږي چې څوک موږ چاودنه کوي.
د اوکران په جګړه کې د اټومي پټیو لیکې دوه ته اندیشنې دي. د اټومي چارو متخصص ډاکټر تنها:
رادیواکټیو مواد د خبراوي مخنیوي حتی په عادي حالاتو کې ډیر پیچلې عملیات او کارتیا لري.
په خوست کې د شپږو ولایتونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. تر ونیو بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسه جوړو او ریدلې شي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ژغورن نړیواله کمیټه یا آی آر سی له نړیواله ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د قحطۍ مخنیوي وکړي. دا نړیواله خیریه ټولنه خبرداري ورکوي چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته شای افغانان لډیر کړاو سر مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي په داسې حال کې چې د نړیوالو پاملرنه د اوکراین جګړې ته اوښتې، دا ټولنه له نړیوالو غواړي چې افغانستان له پامه ونه غورځوي. په بیان کې راغلي نړیواله ټولنه باید له دې فرصت نه کار واخلي او په افغانستان کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د خلکو ژوند خوندي کړي او هغه وضعیت ته د پای ټکی کېږدي چې ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. تکل شوی چې د روانې مارچ میاشتې په پای کې له افغانستان سره د بسپنې د راټولولو په هدف یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. آی آر سی د دې کنفرانس په درشل کې افغانستان ته د دوامداره پاملرنې، د بشري مرستو د زیاتولو او د دې هیواد د اقتصادي بحران د پای ته رسولو په هدف د پالیسیو د بدلون لپاره غږ کړی. آی آر سی د نړیوال بانک د هغې پریکړې ستاینه کړې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له کنګل شویو پیسو څخه یو میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ځانګړي کړي دي څو پر بشري مرستو یې ولګوي. په بیان کې په حقوقي او د پالیسۍ په چارو کې د آی آر سی د مرستیالې اماندا کاتانزانو له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي دا ټولنه په ټول افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک کارکوونکي لري او هغوی ویني چې د اقداماتو د نشتوالي له وجې څنګه د عامو افغانانو ژوند د هرې ورځې په تیریدو سره خرابیږي. میرمن کاتانزانو زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د تمویل لپاره پیسو ته اړتیا د تیر کال پرتله 3 چنده زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې د دې په وینا د اړتیا وړ پیسو په سلو کې 80 لا هم نه دي ورکړل شوي. د آی آر سی مرستیاله هیله څرګندوي چې د روانې میاشتې په پای کې د مرستندویو هیوادونو په کنفرانس کې به د اړتیا وړ پیسو د ورکړې او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل لپاره په پالیسیو کې د بدلون ژمنې وشي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د افغانستان د اقتصادي رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته به افغانان له ډېر کړاو سره مخامخ شي او ښایي ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي. آی آر سی زیاتوي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول له زیات ګواښ سره مخامخ دي او ځکه نو دا ټولنه د خلکو د خوندیتوب او د قحطۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان د ډنډ پټان ولسوالي اړوند سیمه کې د جمعې لمانځه وروسته چاودنه شوې چې د چارواکو په وینا 3 کسان پکې وژل شوي او 7 نور ټپیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د طالبانو له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د پیښې مرتکبین د معلوم او د قانون منګولو ته دی وسپاري. نور حال په دې راپور کې
د مارچ په 4مه د جمعې لمانځه وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د څړې کڅ د خروټو کلی د سپین جماعت شاته چاودنه شوی چې 3 ولسی وګړي پکې وژل شوی او 7 تنه نور ټپیان شوی دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د څمکنۍ ولسوالۍ، ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور پلازمېنې کابل ته لېږدول شوي دي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزي آزادۍ راډیو ته پیښه تایید کړه او ویل چې د چاودنې په اړه د اړوندو کشفي او امنیتي ادارو لخوا پلټنې پیل شوي دي. د څیړۍ کس د خروټو د کلي یو قومي مشر ملک تاج محمد ویل له دې مخکې هم د دوی په کلیوالو پسې چاودنه شوې وه چې یو تن پکې وژل شوی و او 10 تنه نور ټپیان شوي وو. د دې په وینا چې دوی مسله طالب چارواکو سره شریکه کړې وه، خو طالبانو ورته ویلي وو چې تاسو وسله مه ګرځوئ، د خلکو د امنیت ساتل د دوی په ذمه دي. نو اوس په کار ده چې هغوی د پیښې مرتکبین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
زخمیان و یو کا شهید سر موږ اسلامي اماراتو ته زړا وکړه مغو ویل ویل موږ به ان شاء الله کلا کمکاري وکړو دوه شپې وکړې په درې مې کورو ته پریښو موږ هیله کیږي چې اسلامي امارات موږ ته دې خبر پلا په غاړه اخیستې چې تاسو صالحه مگر زو وسلخه ټوپک مگر زو موږ مجي موارد موږ باندې لاسونه تللی دا پاتې نه لګیږي چې څوک موږ شاوډنه کوي.
د سیمې یو تن مدني فعال خلیل الرحمن قلمیار وای د ځای خلکو غوښتنه ده چې د پیښې مرتکبین معلوم او نیول شي.
ساحاتی دا دی امنیتی او دیپایی دی امارات زواکونو پلاس که دا کنترول دوی پلاس خیسته یو باید دیده غناب دا تا پوس وسی چی والی دی دوی دی مسئولیت دی ساحی لان دی دا سی کار وکی دا کار چاوه که دا غموک تر غوارو جدی تر غوارو بی دا یوار نده ندو واری دی.
پو وار تا توگه دی جمعی پورست دی پی خورخار دی اهل تشیب یا جماعت که هم چاوده نوشوه چه لزگونو کسانو تا پکی مرگ جوب لواوخته. د پیښور د اوروختون ویان ویلی چې په دې چاودنه کې د وژل شوی شمیر شپږ 500 ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر نږدې 200 تنه دی. سرچینې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت نازک خودلی دی.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د قربانیانو خپلوان له طالبانو غواړي چې عاملی نیولی سي. بل لور ته د طالبانو حکومت وایي د هغه ځوان قاتل وسله والې نیولی دی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی ځوان یې د واده له مراسمو وروسته وژلی و. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو په یوه نوې خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې طالبانو 2 کسان د موسیقي له وسایلو سره نیولي او نامعلوم ځای ته یې بیایي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د هغه وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي چې د کونړ یو اوسیدونکی ځوان د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته په ډزو ووژو. د قریه سین په نوم دا ځوان چې د یولسم ټولګي زده کوونکی و، د پنجشنبې په ورځ کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې سیمه ییزو طالبانو ډزې پرې وکړې او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې طالبانو قاتل نیولی او محکمې ته یې سپارلی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اوس د مقتول په کورنۍ پورې اړه لري چې له قاتل سره سوله وکړي او که یې شرعي محاکمه غواړي. د قریه سین د کورنۍ غړي وایي چې دی د خپل مشر ورور د واده له مراسمو وروسته له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته د چکر لپاره روان شو، خو په لاره کې یې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب سهوان د موټر د اړخ په شیشه ولګید او وسلوال طالب ډزې پرې وکړې. له دې مخکې ځینې عیني شاهدانو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ځکه ډزې وکړې چې له دې موټر څخه یې د موسیقي غږ اورېدلی و. په همدې حال کې په یوه تازه ویډیو کې چې ظاهرا په کونړ ولایت کې ثبت شوې، یوه وسلوال ډله ښکاري چې دوه کسان یې د یوه واده له مراسمو د موسیقي له وسایلو سره یو ځای نیولي او نامعلوم لوري ته یې بیایي. ازادي راډیو د دې ویډیو د سبتېدو د وخت او مسقوالي پخلی نشي کولی، خو په ټولنیزو رسنیو د هغو ویډیوګانو شمیر کم نه دی چې طالب وسلوال له سندرغاړو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د روان کړکیچ په ترڅ کې د روسیې په وړاندې په اقداماتو کې د اروپایي ټولنې او متحدانو او د متحده ایالاتونو د همغږۍ ستاینه وکړه. انټونی بلینکن پرون په بروکسل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
ډېره په زړه پورې خبره ده چې وینو اروپایي ټولنې د روسیې د یرغل پر وړاندې په څومره چټکۍ سره ګټور ګډ اقدام وکړ. ځینې شیان چې څو اونۍ مخکې مو د هغو تصور نه شوای کولی، اوس ځکه په حقیقت بدل شوي دي چې دا ټولنه ځواکمنه او یو موټی ده.
بلخوا ناټو د اوکراین هغه غوښتنه چې د روسیې له توغندیو او الوتکو څخه د خپل هوایي حریم د ساتنې لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه رد کړه. ولسمشر ولودمیر زیلینسکی له ناټو غوښتي وو چې د اوکراین په آسمان کې د الوتنو لپاره د ممنوعیت سهار رامنځته کړي. د ناټو عمومي مشي پرون وویل ناټو په دې کړکیچ کې شامل نه ده، خو ینس ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو مسؤلیت لري د اوکراین له پولو وړاندې د دې کړکیچ د پراختیا د مخنیوي لپاره د مخنیوي خبره یقیني کړي. بلې خواته امریکا او متحدانو یې د روسي پوځیانو لخوا د اوکراین د اټومي برېښنا په تر ټولو لوی بټې پر برید انتقاد کړی او له ماسکو څخه یې غوښتي چې د دې ډول اقداماتو د تکرار مخه ونیسي. په دې اړه پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې بحث وشو. د دې موضوع تفصیل له احمد تکل پراپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا 15 غړو ته په وینا کې وویل چې نړۍ له یو اټومي ناورین څخه په لږ توپیر وژغورل شوه. د لندا تامس گرینفیلد اشاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا د اټومي برېښنا د تولید تاسیساتو ته چې د روسیې پاوځ ولکه پرې ټینګه کړې. میرمن تامس گرینفیلد وویل د روسیې برید د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات له یو لوی خطر سره مخامخ کړل. د دې په وینا دا یوه بېرحمانه او خطرناکه حمله وه چې په اوکراین، روسیا او ټوله اروپا کې یې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړ. پرون سهار روسی توغندي د زاپاروژیا پر تاسیساتو راپریوتل او د اور لمبې ترې اوچتې شوې. د پیښې په ټوله نړۍ کې د خطر زنګونه وکړنګول، خو اطفایې دا اور مړ کړ او چارواکو وروسته ویل چې دا بټۍ خوندي ده. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد وویل چې داسې یو اقدام باید نوی شوی. هغې زیاته کړه چې روسیا باید د اټومي تاسیساتو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافایل ګراسی په دې اټومي تاسیساتو کې وضعیت په کنایې سره عادي وباله. داسې عادي چې د ده په وینا هلته هیڅ شی هم عادي نه دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نابینزیا د دې اټومي بټۍ په اړه د لویدیځوالو ویناوې رد کړې او د امنیت شورا پرونۍ غونډه یې د اوکراین لخوا د مصنوعي هیجان د جوړولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي او له یو میلیون زیات خلک له دې هېواده وتلي دي.
که چېرته د اوکراین په جګړه کې کومه اټومي بټۍ لیک شي څه به وشي؟ وړاندې په خپرونه کې د اټومي چارو د متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها نظر درسره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې په خوست کې د والیبال د میچ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو او راپور یې خپور کړو، د سپورت له ډګره یو مهم خبر دا دی چې د استرالیا د کرکټ نامتو لوبغاړی شین وارن پرون د 25 کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. په خوست کې د سویل ختیځو شپږو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال لوبې سیالۍ پیل شوې دي. د لوبې ګډون کوونکي ورزشکاران دا یو ښه ګام بولي او غوښتنه کوي چې اولمپیک ملي کمیټه او د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون دي دا ډول نورې لوبې هم په لاره واچوي. یادې لوبې چې 15 ورځې دوام کوي د خوست په قبایلو پارک کې پرون شروع شوې. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د سویل ختیځ زون د شپږو ولایتونو د منتخبو ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د لوبو تابعیا کوونکو وویل چې د دې لوبو موخه ملي لوبډلې ته د نویو استعدادونو انتخابول، د ځوانانو سالمه بوختیا او پر نشو د روږدیدو څخه د ځوان قشر ساتل دي. د خوست د والیبال لوبډلې او تن ترینر صدیق آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د والیبال د ملي فدراسیون لخوا د لوبو لپاره د خوست غوره کول یو ښه ګام وباله او هیله یې وښوده چې دا لوبې به د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې
ډیره د خوشحالۍ خبره دوی چې د شلو کلونو وروسته په خوست ولایت کې چې د آب و هوا او په لحاظ ریاست اولمپیک ته مناسب ځای وو، نو د سویلي زون د والیبال د لوبې تر سره کیږي چې په دې کې د بیلابیلو ولایتونو ورزشکاران روغړې دي په عمل کې ویني چې تشریف لري او په لوبو کې برخه اخلي.
د دې لوبو ګډونوال ورزشکاران وایي چې سپورتي لوبو سره د دوی وړتیاوې لوړېږي او ځوانان سالمې بوختیاوې مومي. د غزنی ولایت څخه راغلی ورزشکار محمد عابد د افغانستان د والیبال فدراسیون غوښتنه وکړه چې دا ډول نورې سیالۍ هم په لار واچوي.
دا د والیبال اصل دی، رشد دی. د والیبال د رشد په خاطر باندې همدا رقم تورنمنټونه دایر کړو تر څو ځوانان او همدا رقم سیلبین خوند ته واخلي.
د پکتیا څخه راغلی یو ورزشکار عتیق الله نادیم وایي په دا ډول سیالیو سره د بیلابیلو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ پیژندګلوي او اړیکې جوړیږي
او ښه اتفاق اتحاد رامنځته کوي، یام انتظار رامنځته کوي.
د دې سیالیو په پرانیسته کې د خوست ولایت له چارواکو سربیره د طالبانو د اولمپیک د عمومي کمیټې او د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلینو هم برخه اخیستي وه. د خوست ورزشکارانو په خپلو خبرو کې په دې ولایت کې د والیبال د مجهز جمنازیوم د جوړولو غوښتنه وکړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن ډاډ ورکړه چې د امکاناتو د موندلو په صورت کې به د خوستي ورزشکارانو دا غوښتنه سرته رسوي.
که زه وتوانېږم یا د جهاني اولمپیک څخه او یا د کورنۍ بودیجې څخه توانایي پیدا شي، انشاءالله العزیز په لومړیتوبونو کې به خوست ته ځای ورکړو چې جمنازیم ولرو.
له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ښوونځیو او تحصیلي موسساتو کې د والیبال او فوټبال لوبو میدانونه جوړ شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې هم اوریدل شي او کچرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي هلته هغه مطالب چې د ازادي رادیو لاره خبري شي د هغوی د راپورونو متن وسل شي او مرکه هم په ازادي رادیو کې چې خبري شي تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې اوریدل شي. لخبرونو ور آخوا د خبرونه په دې برخه کې زه اسمت ساروان در سرهیم. هیله ده چې روغ او جوړ یاست. په دې برخه کې د اتمي چارو له یو متخصص سره مرکه لرو، خو مخکې تر دې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ګارډین رسپانې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو د شپږو میاشتو د پوره کیدو په دې موده کې د افغانانو د ژوند په اړه لیکنه او ورسره یو ځای څو عکسونه خپاره کړي دي. په دغو تصویرونو کې چادرې والې ښځې لیدل کیږي چې د خوراکي موادو مرستې اخلي. د برتانوي رسپانې لیکلي چې د اقتصادي بحران له کبله افغانان له دې سره سره چې خوراکي مواد په بازار کې ډېر شته خو نه شیرانی ولې. یو تصویر په جوزجان کې مرستو ته اړ شزی شي او بل د هلمند چې د ورسپانې پر اساس دا ولایت جګړو سخت زیانمن کړی او نړېدلې ودانۍ لا هم بیرته جوړې شوې نه دي. تر یو بل عکس لاندې لیکل شوي چې دا د کابل په یوه څنډه کې یو محتاط دی. ګارډین لیکي طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته محتادان راټول او محبس ته ولېږل، خو اوس دا ډېر محتادان د کابل پر سړکونو لیدل کیږي. په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته له دغه هیواده تر یو میلیون زیاتو خلکو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یووړه. د هغوی په منځ کې د افغانانو په ګډون بهرنیان هم شامل وو. ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې همدې موضوع ته په کتو لیکلي چې له ټولو کډوالو سره که هغه د اوکراین وي یا افغانستان یا هم د کوم بل هیواد، باید په یو شان زړه سوی وشي. د دې لیکنې لیکواله میلیسا فونګ د اوکراین د خلکو کړاوونو ته په اشاره لیکلي چې سخته پرې غمجنه ده. په تیره بیا په دې چې خلک مجبور دي چې د ژوندې پاتې کېدو لپاره نورو هیوادونو ته لاړ شي، ښارونه په کنډوالو بدلیږي او د انسانانو مړي ترې لاندې کیږي. دا وایي په وروستي ځل یې د تیر کال په اګست کې دې ته ورته حالت په افغانستان کې ولید چې طالبان واکمن شول او خلکو د هوایي ډګر په لور په خرابت حالت کې منډې وهلې. لیکوالې له اوکراینی کډوالو سره د ګاونډیو هیوادونو ښه چلند او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له لوري اوکراینیانو ته د خپلو غېږو پرانستلو ته په اشاره لیکلي چې کاناډا د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د منلو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې یوازې د 2,000 تنو غوښتنلیکونه منلي دي. د لیکوالې په نظر د اوکراین بحران او له دې هیواده د لکونو انسانانو مهاجرت باید د دې سبب نه شي چې د افغانانو او نورو ملتونو کډوال له یاده وایستل شي. په جرمنی کې د اتمی چارو له متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره احمد شیبر د اوکراین د زاپروژیا اتمی مرکز په اړه مرکه کړې ده او په سر کې د نړیوالو د اندېښنه ورسره شریکه کړې چې د دې اتمی بټې د احتمالي لیکېدو په اړه لري. ډاکټر تنها وایي
که اتمی توکي مواد یا رادکټیو مواد نه یوازې بټې بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي، دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا که چیرې یو اټومي بټۍ کې دغسې اور لګېدنه یا دغسې یو حادثه رامنځته شوې ده په اوکراین کې، دغسې یو وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ د رښتیا مواد لیکېږي که نه؟ نه، اولین لکې د کارټومي بټې په اول کې د بنیادی جوړښت نه د سینې لکه د نوري ودانې چې جوړې شوې دي، دوی د سختو طبيبي خو په وړاندې د دغه سي حملو په وړاندې د ور لکې تنې په وړاندې د ټول ټول غیر مترقبه حالات په وړاندې دوی دغه جوړښت ته سي د چي دوی ډیر مقاومت لري.
کچرته د سي نو ولې تر دې حمله ورسته لکه څنګه سره پورنه وي هغه د روزنه په ځای باندې دغه مرمۍ لګیدلې دي. نړیوالو ډیر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی، حتی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډیر سخت اندېښمن دي.
او بالکل تک مسله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډاریږي کنه. دغه اوسنی حالت کوم وړه د سچره منځسه وي دي، هیڅ خطر د لیک نه درامه تکړې. خو کلیګز وکمنې وسته ور باندې استعمال سي طبي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کی او چاپیریال ته رادیو اکټیف وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کی.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څرنګه ستاسو اشاره ورته وکړه او دا اندېښنه هم څرګنده کړله په خپله اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شي او دا لیکس او دا اټومي مواد د باندې راووځي څومره ساحه احتمالا متاثره کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګېږي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته اوښتی ده، بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره رادیواکتیف مواد چاپیریال ته خپاره شوي دي. نو داسې په مجموعي ډول باندې سړی نشي ویلی چې څومره تخریب رامنځته کېدای شي. خو یو مسله چې واضح ده هغه دا ده چې که چیرته لیک رامنځته شي د دې مخنیوی دا چې چاپیریال ته ضرر ونه رسېږي، انسانانو ته ونه رسېږي، نه یوازې په اوکراین کې او روسیا کې بلکې نورو هیوادو کې، دغه خپله د دې کنټرول ډېر سخت او په داسې یو حالت کې چې هغه سیمه جګړه ییزه سیمه ده، یعنی د رادیو اکټیف موادو د خپراوي مخنیوی حتی په عادي حالاتو کې ډېر پیچلی عملیاتو ته اړتیا لري، ډېر اسانه کار نه ده. خو دلته چې جګړه موجوده وي او بنسټونه هم د دې لپاره تقریبا منهدم شوي لمنځه تللي، خطر په څو واره ډېرېدای شي.
په 1980 کال کې چې کله د چارنوبل اټومي بټۍ لیک سوه، د هغه مخنیوی هم په هغه وخت کې شوروي اتحاد ونه کړ. نو آیا دوی داسې وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا که چېرته دا مواد لیک سي چې مخه یې ونیسي او یو موافقې ته هم ورسېږي چې اول به د دې مخه نیسو؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین او هم نړۍ په دې باندې باوري دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم همدغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي. که داسې یو حادثه رامنځته کېږي، زه ډاډه یم چې دوی په دې توافق وکړي چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه، هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتلی وه، تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه سو. نو بیا له هغه ټوله نړۍ خبره کړه که نه پخواني شوروي اتحاد دا په دې دلیل باندې دا موضوع نه شریکوله، ځکه دوی هغه وخت کې غوښتل چې ثابته کړي چې د دوی مصونیتي سیستمونه چې په کومو استوي ریاکټورونو کې تطبیق دی یا استعمالی هغه تر ټولو مسونه دی. هغه وخت کې خو د سیاسي حالاتو چې د امریکا او د روسیې په مخامخ جګړه کې نه بلکې په سړه جګړه کې مقابله وي سره، چې یا فضا څوک در تصویرولای شي، څوک مسونه اټومي بټۍ جوړولای شي، نو دا غسه په دې ټکنالوژي کې دوی سره مقابله وه. او هغه وخت کې کوم مسونیتي سیستم چې د روسیې جوړ سیستم په اوکران کې په چرنوبل کې، هغه سیستم متاسفانه په هغه وخت کې درست کار ورنه کړ، یا انساني خطا و یا د سیستم خطا و، خو هغه حادثه رامنځته شوله او روسیې هغه وخت روسیې دا ډیر وخت پټه ساتلی و. اوس حالت بدل ده، ټوله نړۍ په دې باندې خبره ده، پوهیږي چې په اوکران کې څه روان دي او د استوي بټۍ شاوخوا څه روان دي. نو زه مطمئن یم چې دغه خبرګون به ډیر چټکی او دواړه خواوې نه تنه دواړه خواوې بلکې ټوله نړۍ به د دې لاس یو کوي چې د دې مخونه وایو نسي. دا چې کوم ظرفیتونه دم غړی موجود دي، دا د دې مقایسه یا ارزیابي نه سم کولای، خو د دې جګړې نه مخکې اوکراین په کافي اندازه ظرفیتونه درلودل چې دغه سی یو حالاتو په وړاندې باندې په چټک خبرګون وخی، چې د دې کې اروپایي اتحاد او امریکا او حتی خپل روسیا او نړیوال اټومي انرژي اژانس هم په دې کې ښکیل و چې دغه ظرفیتونه د دې ته جوړ کړي. اوس چې حالت جګړه ییز ده، لکه ما چې مخکې وویل، دا غټ خطر ده چې په جګړه ییز حالت کې هغه کوم انساني منابع چې دی هغه هم نسته، تخنیکي منابع هم په سختل ته رسیږي. خو زه مطمئن یم چې په خبرګون به نړیوال او چټک وي، حداقل زه هیله من یم.
د اټومي چارو متخصص او څېړونکی ډاکټر محمد تنهاوو.